پاپنخان کی د سهار او بجې سوې د ازادي رادیو دوله ساته خبرونه په اولی نیم ساته خبری مجله سره پیل سوې. السلام علیکم او سهار مو په خیر. د خبری مجله په راپورونه کې اوري چې افغان حکومت نن دوشنبه له مخدره موادو سره د مبارزې د یو سیمه ایز کانفرنس کوربه دی. نن دوشنبه ده، د تل یا میزان اولسمه د اکتوبر میاشتې نهمه. د افغانستان اجرائیه رئیس د ناټو د غوڅ ملاتړ د ماموریت له عمومي قومندان سره د افغانستان پر امنیتي وضعیت خبرې وکړې. د میدان وردګ امنیتي چارواکي وایي له ډیرو هڅو وروسته وتوانېدل یو هندۍ انجینیر خوشی کړي. د ترکیه جمهور رئیس نن په یو ورځني سفر اوکراین ته ځي. د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله د ناټو د غوڅ ملاتړ د ماموریت له عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن سره د افغانستان پر امنیتي وضعیت خبرې وکړې. د اجرائیه ریاست په حواله چې ښاغلی عبدالله له جنرال نیکلسن سره پر وروستیو پوځي او سیاسي بدلونونو، د ترورستانو پر ضد د مبارزې پر عملیاتو او د افغان او بهرنیو پوځیانو پر همکاریو بحث وکړ. دواړو مشرانو په داسې حال کې سره کتلي چې د شنبې په ورځ افغان هوایي ځواک ته د امریکا لخوا دوه بلک هاک هلیکوپټرې ورکړل سوې. د میدان وردګ امنیتي چارواکي وایي له ډیرو هڅو وروسته وتوانېدل د اختطاف کوونکو له منګولو یو هندۍ انجینیر خوشی کړي. د میدان وردګ ولایت امنیه قومندان مل پاسوال فهیم قایم پرون ازادي راډیو ته وویل د ترکمنستان د وارداتي برېښنا د پروژې مختوړونکي شرکت هندۍ انجینیر په کابل کې د هند سفارت ته وسپارل سو. د نرخ ولسوالۍ په وروستیو برخو کې دغه هندۍ انجینیر اختطاف سوی و. څلور پنځه عملیات مو وکړل، څو پر سړي تښتونکو ساحه بنده سوه او بالاخره دغه انجینیر خوشی سو. دی مو د هغه مرکزي دفتر ته وسپاره. د میدان وردګ امنیه قومندان دا هم وویل چې دغه هندۍ انجینیر د برېښنا شرکت د یوه افغان کارکوونکي په دسیسه تښتول سوی و. د افغانستان برېښنا شرکت تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. امنیه قومندان وایي چې دغه هندۍ انجینیر یوه میاشت مخکې تښتول سوی و. د بامیان او د بغلان د دوشي ولسوالۍ ترمنځ د سړک جوړونې د پروژې د تطبیق موافقه پرون په کابل کې لاسلیک سوه. د افغانستان د فواید عامې سرپرست وزیر یما یاري دغه موافقه په ار کې د چینایي شرکت کینګ داو له استازي سره لاسلیک کړه. په دې اړه مراسمو کې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی هم حاضر و. د فواید عامې وزارت ویان مهدي روحانی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل د بامیان دوشي سړک چې 1025 کیلومتره دی بامیان او بغلان ولایتونه سره تړي، پر شپږو برخو ویشل سوی چې اوله برخه یې 40 کیلومتره، شپږمه برخه یې 40.1 کیلومتره ده. د فواید عامې وزارت ویاند وایي د سړک جوړونې دغه پروژه به په دوو کلونو کې بشپړه سي چې پر اولې او دویمې برخې کار به څه باندې 3 میلیارد افغانۍ لګښت راسي. ښاغلی روحانی زیاته کړه چې د دې پروژې تمویلونکي نړیوال بانک او اسلامي بانک دي. د ترکیه جمهور رئیس نن په یو ورځني رسمي سفر اوکراین ته ځي. تمه ده چې رجب طیب اردوغان له خپل اوکراینی سیال پیټرو پوروشنکو سره د دواړو هیوادونو ستراتیژیکه عالي شورا رهبري کړي. د ترکیه جمهوری ریاست ویلي اردوغان به د اوکراین د پارلمان له رئیس او د دغه هیواد له صدر اعظم سره هم په دې یو ورځني سفر کې وګوري. د امریکا متحده ایالاتونو او ترکیه دواړه وروسته له هغې په خپلو کې د ویزو خدمات محدود کړل چې په استانبول کې د امریکا د قونسلګری یو ترکی کارکوونکی د جاسوسۍ په تور ونیول سو. د دواړو اوږدمهالو متحدانو ترمنځ دغه ډیپلوماتیک کړکیچ پرون هغه وخت پیل سو چې په انقره کې د امریکا سفارت اعلان کړه امریکا په ترکیه کې د خپل یو کارکوونکي تر نیول کېدو وروسته د ټولو غیر مهاجرتي ویزو خدمات ځنډوي. د سفارت اعلامیه وایي وروستۍ تحولاتو مجبوره کړي د امریکا د ډیپلوماتیکو ودانیو او کارکوونکو د خوندیتوب لپاره د ترکیې تعهد بیا له نظره تیر کړي. اعلامیه زیاتوي چې د غیر مهاجرتي ویزو خدمات سمدلاسه ځنډول کېږي. ترکیه هم پرون وخته په دې اړه عکس العمل څرګند کړ. اعلان یې وکړ چې د امریکا په متحده ایالاتونو کې د ترکیه ډیپلوماتیکو دفترونو هم د غیر مهاجرتي ویزو خدمات وځنډول. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ او سناتور باب کورکر په ټویټر کې یو بل ته سپکې سپورې تبادله کړې دي. ټرمپ خپل د جمهوریت غوښتونکو ګوند د غړي کورکر په اړه چې یو وخت له ایران سره د 2015 میلادي کال د اټومي موافقې متحد و پرون په ټویټر کې لیکلي. سناتور باب کورکر راڅخه سوال وکړ چې له تینسی ایالت څخه د ده بیا انتخابېدل تایید کړم، خو ما وویل نه، خو ده څرګنده کړه چې زما له تایید پرته یې نسي ګټلی. ټرمپ د خپل ګوند د دغه غړي په باب دا هم لیکلي، د راڅخه غوښتنه کړې وه چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر سي، خو ما وویل نه مننه. ولسمشر ټرمپ پرون ناوخته بیا ولیکل، باب کورکر موږ ته د ایران موافقه راکړه، دا هر څه په همدې تړاو دي. موږ صحي څارنې، د مالیې کمیدو او اصلاحاتو ته اړتیا لرو، داسې کسانو ته اړتیا لرو چې دغه چاره ترسره کولی سي. ډونالډ ټرمپ د پخواني ولسمشر باراک اوباما د واکمنۍ پر مهال له ایران سره د 2015 میلادي کال لاسلیک سوې اټومي موافقه غندلې ده. روسی چارواکو ویلي 3000 کسان پرون وروسته له هغې د مسکو له یوه پلورنځای څخه وتلو ته اړ ایستل سول چې د همدې ودانۍ په تلخونه یا لندني منزل کې اور ولګېد. د اور لمبې پرون تر ناوخته د سندیکا پلورنځي له لندني منزل څخه خپرې سوې، او د اضطراري حالاتو وزارت وایي لمبو 5500 متره مربع ساحه نیولې وه. په پیښه کې یو تن ټپي سوی. تاسی ازادي رادیو ته غوږ یاست. دا هم د دې خبری مجلې د خبری راپورونو نوم لړ. افغان حکومت نن دوشنبه له مخدره موادو سره د مبارزې د یو سیمه ایز کنفرانس کوربه دی.
هدف از این کنفرانس تقویت همکاری های منطقه‌ای در رسمی مبارزه با مواد مخدر است.
د ولسی جرګې اداري هیئت د افغانستان او ایران ترمنځ وروستۍ خبرې او غونډه ګټوره نه بولي.
ایرانیان، پاکستانیان او د نور چار اطراف ګاونډي هیوادونه د امریکا په افغانستان کې د امریکا په حضور کې په کلک د افغانستان په مکان کې مداخله کوي.
د بدخشان د ولایتي شورا ځینې غړي له حکومت څخه غوښتنه کوي چې په دې ولایت کې دوامداره نظامي عملیات وکړي. دفاع وزارت وایي
موږ همدغه پلان لرو چې ټولې ولسوالۍ پاک او د دښمن وروسته پاک.
په ایران کې د اټومي پروګرام د مرکزي هیئت یو غړی د جاسوسۍ په جرم په 15 قانونو باندې محکوم شو.
از جمله کسانی بوده که متهم بوده به جاسوسی و ارائه اطلاعات به بیگانگان.
د ژوند په رنګونو کې له یوې بېوزلې مېرمنې سره خبرې شوي.
پاش ورځې ته یو کور مزدوري کوي و هغه ماته راوړي، ماته خط په خوراک راکوي، نور له ورونه مې هم لاس په لاس ناست.
تر اونیو بجو نور مسایل هم څنګه تاسی ازادی رادیو ته غوږ یاست. افغان حکومت نن دوشنبه له مخدره موادو سره د مبارزې د یو سیمه ایز کنفرانس کوربه دی. له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت چارواکي وایي په دغه کنفرانس کې د بیلابیلو هیوادونو استازي برخه لري، څو د مخدره موادو د مبارزې په اړه پر سیمه ایزو همکاریو او په دې برخه کې د دولتونو پر مسؤلیتونو بحث وکړي. د افغان چارواکو په خبره سږ کال د کوکنارو کرکیله د ناامنیو په سبب د تیر کال په نسبت 2% زیاته سوې ده. تفصیل له سفیولا ستانکزین اوري.
تامه ده د کابل په قربتوب له مخدره موادو سره د مبارزې په سیمه ایز کانفرنس کې له مخدره موادو سره د مبارزې ګډ استراتیژي بشپړه او عملی کېدو ته چمتو شي. د افغانستان له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت ویاند محمد حنیف دانشار پرون په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
هدف از این کنفرانس تقویت همکاری های منطقه‌ای در رسمی مبارزه با مواد مخدر است.
دغه کنفرانس هدف له مخدره مواد سره د مبارزې په برخه کې د سیمه ایزو همکاریو پراختیا ده، ځکه چې زموږ لوی ستونزه د سیمې له هیوادونو د مخدره موادو ترانزیت ده. افغان حکومت په نوښت له مخدره مواد سره د مبارزې سیمه ایز استراتیژي ترتیب شوه. په دغه کنفرانس کې بعد لوړ پړو کارپوهانو په سطحه د رابلل شویو هیوادونو استازي په دې استراتیژي بحث وکړي. په دغه کنفرانس کې بعد استازي د هیوادونو په مسؤلیتونو له مخدره مواد سره د مبارزې په فرصتونو او ننګونو بحث وکړي، څو په مټي د استراتیژي بشپړه او بیا عملی شي.
د سطحې سیاسي استراتیژي جامع عمل وکړي.
له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت د معلوماتو لمخې په دغه کانفرنس کې د افغانستان په ټولو شپږو گاونډي هیوادونو سربیره د روسیې، ترکیې، عربي متحده اماراتو او هند استازي هم برخه اخلي. له مخدره موادو سره د مبارزې نړیوالې ادارې د کلنی راپور په اساس اروپا ته د افغانستان د مخدره موادو د قاچاق لار بالکان لار په ټوله نړۍ کې د مخدره موادو د قاچاق خطرناک لار شمیرل کیږي. ټولې اروپا ته د بالکان نومې لارې په واسطه چې د افغانستان له لویدیځو پولو پیلېږي، د ایران، ترکیه او د بالکان حوزې له لارې د افغانستان مخدره مواد قاچاقېږي. روسیې ته هم د افغانستان مخدره موادو د قاچاق لار د منځنۍ آسیا هیوادونو له زړه تیریږي. افغان چارواکو په وار وار ویلي نړۍ ته د افغانستان د مخدره موادو قاچاق وړونکي ډلې د تروریستي شبکو سره لاس لري او افغانستان یې ناامن کړی دی. د افغانستان له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت ویاند حنیف دانشیر هم وایي د همدغو ناامنیو په سبب سږ کال د کوکنارو کښت زیات شوی دی. متاسفانه د هغو ننګونو له مخې چې سږ کال افغان حکومت ورسره مخ و او د ناامنیو په سبب په هغو سیمو کې چې د حکومت کنټرول نه و د تیر کال په نسبت پکې د کوکنارو کښت د پام وړ زیات شوی دی. افغان حکومت په داسې حال کې د خپلو ګاونډیو هیوادونو په شمول د سیمې ځینې هیوادونه له مخدره موادو سره د مبارزې کنفرانس ته بللي چې د افغانستان د مخدره موادو د قاچاق د مخنیوي لپاره دغو هیوادونو ډیر لاس نه دی ورکړی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې د افغان حکومت په ملاتړ ټینګار کړی دی، خو وبکتل شي چې په رښتیا هم له مخدره موادو سره د مبارزې ګډې جوړیدونکې ستراتیژي د تطبیق لپاره همکاري کیږي که څنګه.
ومردل چې نن په کابل کې د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې لپاره یو سیمه ایز کنفرانس جوړیږي. په دغه کنفرانس کې د بیلابیلو هیوادونو استازي برخه لري. د افغانستان ګاونډي هیوادونه له دې جملې ایران او روسیې په افغانستان کې د تولیدیدونکو مخدره موادو د قاچاق او کرکیلې په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د افغانستان د ولسي جرګې اداري هیئت د افغانستان او ایران ترمنځ وروستۍ ناستې او خبرې اترې ګټورې نه بولي. دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د ایران یو 15 کسیز هیئت د اوبو او امنیت په ګډون پر یو لړ مسایلو د بحث لپاره کابل ته تللی. نور حال د واصل وسل په راپور کې.
د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی د افغانستان او ایران ترمنځ د اوبو او امنیت په ګډون په یو لړ نورو مهمو مسایلو روانې خبرې اترې او بحثونه نمایشي او د شوار تر کچې غني. د دې جرګې لومړی مرستیال همایون همایون د یکشنبې پورس آزاد رادیو ته ویل چې د ایران په ګډون د افغانستان ټول ګاونډي هیوادونه د خپلو ګټو لپاره د دې هیواد په چارو کې مداخله کوي.
دغه مسایل په دې وجه ګټور نه شي تمامېدلی چې ایرانیان، پاکستانیان او د موږ چار اطراف ګاونډي هیوادونه د امریکا په شتون کې په افغانستان کې د امریکا په حضور کې دوی د ځان دپاره خرابه آینده ویني او په دې مسله کې دوی مطلق د افغانستان په مسایلو کې مداخله کوي تر څو ناتو او امریکا دې ته مجبوره کړي چې د افغانستان د خاورې کو.
دا په داسې حال کې ده چې د ایران د بهرنیو چارو او اوبو انرژي وزارت د درې مرستیالانو په ګډون یو 15 کسیز پلاوی د حقوقي، سیاسي، نظامي، امنیتي او په یو لړ نورو مهمو مسایلو د بحث او خبرو لپاره کابل ته راغله. د افغانستان او ایران ترمنځ د مذاکراتو دغه لړۍ څو میاشتې وړاندې کابل ته د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف له راتګ پیل شوې. کابل ته د ښاغلي جواد له راتګ وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ په بیلابیلو برخو کې د همکاریو لپاره د 15 کمیټو په جوړولو هوکړه وشوه او دواړو هیوادونو شمنه وکړه چې د دې کمیټو لاره به د یو بل سره په مهمو مسایلو بحث او خبرې اترې کوي. ولسمشر محمد اشرف غنی تیرونی د افغانستان او ایران ترمنځ د ګډو همکاریو د 15 ګونو کمیټو د کارونو د ارزونې پر مهال ویل افغانستان لیواله ده چې له ایران سره د ګاونډي هیواد په توګه ښه مناسبات ولري او په بیلابیلو برخو کې د همکاریو د اړخیز سند د لاسلیک وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې لا ښې او پراخه شوي. کابل ته د ایراني پلاوي د سفر په اړه مو د لا زیاتو جزئیاتو په اړه هڅه وکړه چې د بهرنیو چارو وزارت څخه معلومات ترلاسه کړو، خو د معلوماتو له ورکولو څخه ډډه وکړه. بلخوا د نړیوالو اړیکو یو شمېر افغان کارپوهان د دواړو هیوادونو ترمنځ د روانو خبرو اترو او بحثونو لړۍ په دې شرط ګټور بولي چې دواړه هیوادونه په خپلو ژمنو رښتینی ووسي او عمل پرې وکړي. له دې ډلې مشتاق رحیم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
افغانستان سره هیوادونو په ڈپلوماسی ژمنې کړي دي، خو چې کله عمل ته خبره راغلې ده بیا هلته دوګونی چلند کړی ده. هغه څه نشي دي.
ښاغلی رحیم وایي د افغانستان او ایران ترمنځ د مذاکراتو روانه لړۍ هله ښې پایلې لرلی شي چې دواړه هیوادونه د یو بل په وړاندې د همکارۍ لپاره رښتینی ګامونه واخلي او په خپلو ژمنو ولاړ پاتې شي.
ومردل چې د افغانستان د ولسي جرګې اداري هیئت د افغانستان او ایران ترمنځ وروستۍ غونډه او خبرې اترې ګټورې نه بولي. جمهوري ریاست وایي د ولسمشر محمد اشرف غنی په مشرۍ په پرونۍ غونډه کې د افغانستان او ایران ترمنځ د همکاریو د 15 ګونو کمیټو د چارو پرمختګ وارزول سو. د جمهوري ریاست د اعلامیې په حواله افغان ولسمشر ټینګار کړی چې افغانستان لیواله دی له ایران سره د ګاونډي هیواد په توګه ښه مناسبات ولري. د اعلامیې په حواله په بیلابیلو برخو کې د همکاریو د هر اړخیز سند ترلاسه برخلیک وروسته به د دوړو هیوادونو ترمنز اړیکی لا شیسی
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د نړۍ معتبرو خبرونو او ورځپاڼو د افغانستان پر روانو حالاتو او پرمختګونو لیکنې خپرې کړې دي. یوې ورځپاڼې د افغانستان د هوایي ځواک پر پیاوړتیا، بلې ورځپاڼې د افغانستان له پوځ سره د امریکا پر نظامي مرستو لیکنه خپره کړې ده. نوریاس نوری ورته کتنه کوي.
افغان ولسمشر او امریکایي جنرال ژمنه کوي چې پیاوړی کیدونکی هوایي ځواک به طالبان مات کړي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې تر دې سرلیک لاندې د افغانستان هوایي ځواک ته د امریکایي بلک هاک هلیکپټرو د لومړی جوپې د ورکول په مراسمو کې د ولسمشر اشرف غنی او د امریکایي ځواکونو د قومندان جنرال جان نیکلسن وروستیو څرګندونو ته پام اړولی دی. د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د افغانستان د چارو څېړونکي پاملا کانسټیبل لیکي په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو لوړ پوړي قومندان جنرال جان نیکلسن د کندهار په هوایي ډګر کې په دې مناسبت په جوړ شوو مراسمو کې وویل د وسلوالو طالبانو په وړاندې جګړه کې د دې هیواد د هوایي ځواک د قدرت څپه په افق کې ښکاري او دا به د طالبانو د ختمېدو پیل وي. د ورځپاڼې په وینا د نیکلسن له دې څرګندونو شیبه وروسته چې افغان ولسمشر وینا کوله دوهمه بلک هاک هلیکپټر د دې هوایي ډګر د رنوې په کرښه کښېناسته. اشرف غنی هم د افغانستان هوایي ځواک وستی او هغه یې په دې 14 کلنه جګړه کې یو ریښتینی اتل وباله. افغان ولسمشر دغه راز وویل اوس چې د افغانستان او امریکا د پوځي نویو هڅو په ترڅ کې د افغانستان د هوایي ځواک وړتیا 3 برابره او د کماندو ځواکونو 2 برابره زیاتېږي تر هغه به دلته بریالي نشي. واشنگتن پوسټ لیکي دغه مراسم په کندهار هوایي ډګر کې د دې لپاره نیول شوی و چې د افغانستان د هوایي ځواک د تشکیل د پراخېدو او دغه ځواک د عصري کولو لپاره 15 کلن پلان رسمن پرانیزي. د دغه پلان له مخې امریکا افغانستان ته د 159 بلک هاک هلیکپټرو په ګډون بیلابیلې الوتکې ورکوي او د هغوی لپاره پیلوټان، انجینران او نور متخصصین روزي. د واشنگتن پوسټ په لیکنه د امریکا د هوایي ځواکونو د مشورتي ماموریت قومندان بلک هاک او د امریکا د نورو پوځي الوتکو فزیکي حضور په دې هیواد کې له روانې جګړې د نړیوالو د ملاتړ نښه وبلله. ټول 159 بلک هاک هلیکپټرې افغانستان ته په تدریجي ډول ورکول کېږي او له یوازې شپږو به راتلونکي کال په دې هیواد کې افغان پیلوټان په بشپړه توګه کار اخلي. امریکایي ډیموکرات ګزیت خبرونه هم د امریکا لخوا د افغانستان د هوایي ځواک د پیاوړي کېدو په اړه په یو مطلب کې د افغانستان هوایي ځواک د بلک هاک هلیکپټرو د لګښت په اړه لیکي. ټولې دغه هلیکپټرې چې افغانستان ته ورکول کېږي د امریکا د پوځي ډیپوګانو د اضافي وسایلو او تجهیزاتو په برخې پورې تړلې او مخکې له دې چې افغانستان ته واستول شي هر یوې ترمیم او په نویو وسایلو سنبالېږي چې اټکل کېږي د هر یوې بیه به د 2 او 8 میلیون ډالرو ترمنځ وي.
د بدخشان د ولایتي شورا ځینې غړي له افغان حکومت څخه غوښتنه کوي چې په دې ولایت کې دوامداره پوځي عملیات وکړي. دا په اصل کې ده چې د وردوج ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکو په یو لاریون کې په دې ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفانو د لمنځه وړلو غوښتنه کړې وه. نور حال له واصل وصال څخه
په بدخشان ولایت کې د امنیت او د دوام په تړاو له پراخو مسایرو وروسته د دې ولایت د ولایتي شورا یو شمېر غړي وایي له امنیت پرته به د بدخشان خلک د هیڅ ډول پرمختګ شاهدان نه وي. لدې ډلې عبدالله ناجی نظری د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې حکومت د دې ولایت د نامنو ولسوالۍ او د امنیت د ټینګښت لپاره پراخ عملیات ترسره کړي. دوی هغه څه چې د بدخشان خلکو ته مهم دي امنیت دی او تر هغې چې امنیت نه وي موږ هېڅ هم نشو کولی. 2 کاله کېږي چې 2 ولسوالۍ د طالبانو تر ولکې لاندې دي. دا شان د جرم، راغستان، کوهستان ولسوالۍ او ځینې برخې او د تګاب ولسوالۍ ځینې کلي هم د طالبانو په لاس کې دي. حکومت دې د دوامدار عملیاتونو لپاره بدخشان ته تیاری او د کومانډو ځواکونو ځانګړې قطعې ولېږي. دا په داسې حال کې ده چې د وردو جلوسوالي چې له 13 کلونو راهیسې د طالبانو تر کنټرول لاندې ده زیاتره اوسیدونکو یې 13 ورځ د یو لاریون په ترڅ کې په دغه ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفینو د لمنځه وړلو غوښتنه وکړه. لاریون کوونکو محلي او مرکزي حکومت په بې پروایۍ تورن کړ او ویل چې حکومت په دغه موده کې د دغه ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره هیڅ ډول اقدامات نه دي کړي. له دې وړاندې هم سیمه ییزو چارواکو د ولایتي شورا غړو عوامو خلکو په بدخشان ولایت کې د نامنیو د زیاتېدو په اړه شکایتونه کړي.
د بدخشان ولایت د مدني فعالانو په خبره په وروستیو کلونو کې غیر مسول وسلوالو مخالفین په دې هڅه کې دي چې د دې ولایت طبیعي زیرمې تر خپل کنټرول لاندې وساتي او د ځان لپاره د تمویل وسیله وګرځوي. خو د افغانستان د دفاع وزارت ویان دولت وزیري وایي د دفاع وزارت د پلان له مخې ټولې هغه ولسوالۍ او سیمې چې د طالبانو تر کنټرول لاندې دي د طالبانو له حضوره به پاکې کړي.
منګا دې ټول افغانستان کې چې ولسوالۍ دي کومې ولسوالۍ چې د دښمن په لاس کې دي نه ولسوالۍ دي دا غو لپاره موږ پلان لرو لکه چې د ناوی ولسوالۍ په هلمند کې ونیول خاکي افغان ولسوالۍ کې موږ قوتونه ضربي ورکړې دښمن ته په غزنی کې هم د سیمو کړه په همدې ترتیب باندې لکه د تخار کې په کندوز کې منګه همدغه پلان لرو چې ټولې ولسوالۍ پاکي او د دښمن وجود پاک.
بدخشان ولایت د چین پاکستان او تاجکستان سره ګډه پوله لري او د دې ولایت د ولایتي شورا استازي وایي کا په دغه ولایت کې د روانو نامنیو مخونه نیول شي نو نور ولایتونو ته به هم د نامنیو سپې خپرې شي. خو د افغانستان دفاع وزارت وایي د افغان امنیتي ځواکونو د عملیاتونو له پیلېدو سره به وسلوال مخالفین له ماتې سره مخ شي. واصل بسال، ازادي رادیو، کابل.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
دا هم د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز. د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله د ناټو د غوث ملاتړ د ماموریت له عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن سره د افغانستان پر امنیتي وضعیت خبرې وکړې. د میدان وردګ امنیتي چارواکي ویل ډیرو حادثو وروسته توانیدلې چې یو اندی انجینیر د انسان تښتونکو له منګلو خوشی کړي. د بامیان او د بغلان د دوشي ولسوالۍ ترمنځ د سړک جوړونې د پروژې د تطبیق موافقه پرون په کابل کې لاسلیک شوه. د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان نن په یو ورځني رسمي سفر اوکراین ته ځي. د امریکا متحده ایالاتونو او ترکیه دواړو وروسته له هغې په خپلو کې د ویزو خدمات محدود کړل چې په استانبول کې د امریکا د قونسلګری یو ترکی کارکونکی د جاسوسۍ په تور ونیول سو. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ او سناتور باب کورکر په ټویټر کې یو بل ته سپکې سپورې تبادله کړې دي. او روسی چرواکو ویلي 3000 کسان پرون ورسته له هغې د مسکو له یو پلورنځای څخه وتلو ته اړ ایستل سول چې د همدې ودانۍ په تلخونه یا لندنی منزل کې اور ولګید. د خیبر پښتونخوا د روغتیا اداره وایي چې په دې ایالت کې له تیرو څو اونیو راهیسې د ډینګي تبې له امله د مړو شمیر 500 ته پورته شوی او سلګونه نور هم لا په روغتونونو کې بستر دي. د ډاکټرانو په وینا ډینګي یو خطرناک تبه ده چې د یو ځنګړي ډول ماشه د چچلو له کبله په خلکو کې خپریږي. تفصیل په دې راپور کې
د پېښور په ګډون د خیبر پختونخوا صوبې په یو شمېر سیمو کې لا هم ډینګي تبه خپره ده او د صحت د صوبې ادارې په وینا په خیبر پختونخوا کې له تېرې نږدې یوې نیمې میاشتې راهیسې د دغه مرګونې تبې له امله د مړو شمېر 500 ته رسېدلی دی. د یادې ادارې له خوا ازادي راډیو ته په ورکړل شوو معلوماتو کې راغلي چې د مړو شمېر د یکشمې په ورځ هغه وخت 500 ته ورسېد چې د پېښور په ځینو روغتونونو کې دوه نورو ناروغانو د همدې ناروغۍ له امله سا ورکړه. د صحت اداره زیاتوي د یکشمې په ورځ د خیبر پختونخوا په بېلابېلو روغتونونو کې په 1300 ناروغانو کې د ډینګي طبي ټسټونه وشوه چې له ډېرې ډلې څخه په 350 کسانو کې د یادې ناروغۍ پخلی وشو. په دغه ناروغانو کې یوازې د 112 کسانو حالت داسې و چې درملنې لپاره په روغتون کې داخل کړی شوه او نور تر لومړیو طبي مرستو وروسته کور ته ولېږل شوه. د یادې ادارې د ډینګي مخنیوي څانګې د معلوماتو له مخې دا مهال د خیبر پختونخوا په بېلابېلو روغتونونو کې نږدې 355 کسان چې په دغه ناروغۍ اخته دي ته درمند لاندې دي چې ډېر روغتیایي وضعیت ډاډمن بولي. د ډاکټرانو په وینا ډینګي یوه خطرناکه تبه ده چې د یو ځانګړي ډول ماشې د چچلو له امله رامنځته کېږي او که د ناروغ پر وخت درملنه ونه شي نو له خولې او پوزې د وینې بهېدل پیلېږي او ناروغ د مرګ کومې ته ګزاروي. که اوس هم په لومړي سر کې ډینګي وایرس تر ټولو زیات کسان د پېښور په تاکال سیمه کې اغېزمند کړي وو، خو بیا وروسته دغه وایرس د پېښور او اند خیبر پختونخوا صوبې نورو ښارونو کې هم خپور شو او ګڼ شمېر خلک یې اغېزمن کړه. له بلې خوا به د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت د پېښور په بېلابېلو سیمو کې هره ورځ د ماشو د دوا پاشي کوي او په ولس کې د ډینګي ناروغۍ په اړه د عامه پوهاوي لپاره کمپاین هم روان کړی دی. دا لومړی ځل دی چې په خیبر پختونخوا کې ډینګي تبي سر راپورته کړی، لسګونه کسان یې وژلي، زرګونه نور یې اغېزمن کړي او په خلکو کې یې ویره خپره کړې ده. د یادونې وړ ده چې تر خیبر پختونخوا مخکې دغه ناروغي تېر کال په پنجاب صوبه کې خپره شوې وه چې لسګونه کسان یې وژلي او زرګونه نور یې اغېزمن کړي وو.
نن دوشنبه د ورځنیو راپورونو مرکو نورو په زړه پور مطالبو او تحلیلونو ترڅنګ دغه اونیز پروګرامونه هم له ازادي راډیو اوریدلی شئ. د 2 بجو په خبرونه کې هره دوشنبه د انصاف پلاټه کې او د ورکو دوستانو د پلاټنې پروګرامونه خپریږي. د 10 بجو د خبرونې زیاته برخه د موسیقي پروګرام ته ځانګړې شوې. د 12 بجو خبرونه مو یو سټوډیو یو ساعته خبرونه ده چې د زهرو کاروان پروګرام یې په 2 نیمایي کې اوریدلی شئ. د 2 بجو خبرونه د مخکښو ښځو پروګرام ته ځانګړې شوې ده. د 4 بجو په خبرونه کې د راپورونو ترڅنګ یو کلی زر ژغونه ډرامه خپریږي. د 6 بجو خپرونه مو نیم ساعته خبری مجله ده. د ایران قضایي چارواکو تایید کړی چې د دغه هیواد د اټومي پروګرام د مرکچي حیات یو غړی عبدالرسول اصفهاني د جاسوسي په تور په 5 کلونو بند محکوم شوی. اصفهاني تورن دی چې د ایران د اقتصادي چارو په اړه یې معلومات پر بهرنیانو خرڅ کړي دي. د ازادي راډیو د خبر د مرکزی څنګه په حواله نور جزئیات له صفی الله ستانکزی ناورو.
د ایران د قضایي چارو مسولانو پرونو ویل د نړۍ له 15 جمعیو اټومي قدرتونو سره د ایران د اټومي پروګرام په سر د مرکچی پلاوی غړی عبدالرسول اصفهاني دوه تابعیتو او د جاسوسۍ په تور په 5 کلونو بند محکوم شوی دی. د ایران د قضایي قوې ویاند غلام حسین محسن اژایی وویل د اصفهاني سزا وروستۍ ده او مرافع نشي غوښته. اژایی وویل محکوم باندې د مالی فساد تور هم موجود ده.
ایشون دو تابعیتی بوده و از جمله کسانی بوده که متهم بوده به جاسوسی و
ده دو طبیعته او اول هغه کسانو چې نور ته د جاسوسی او معلومات پور کول او تورن محکمه حکم کړي او ده په 15 کال قطعی بند محکوم کړي ده.
ایشون رو محکوم کرده به 5 سال حبس قطعی.
اجرایی که چه هم ده اصفهانی ده دویم طبیعت جزئیات ور نکړل خو رسنه ویلی ده اټومي پروگرام ده مرکچی ده کانادا طبیعت هم درلود. ده کانادا حکومت یو بیان ده زیاتو جزئیاتو لور کولو ډډه کړي خو تایید کړي ده چې ده ایران ده اټومي پروگرام ده یو دو طبیعت مرکچی ده محکومیدو لپریکړي خبر دي. د اکتوبر په 4مه تسنیم نیمه دولتي خبری آژانس لدې پرته چې ده چا نوم واخلي رپورت ورکړي او چې ده اټومي پروگرام یو مرکچی په 15 کال بند محکوم شوی ده. رسنه یو ان د 2014 کال د اگست په میاشت کې د رسول اصفهاني لنیول کېدو رپورټونه ورکړي و چې د 2015 کال د اټومي تړون په عملیاتي چارو کې ښکیل بلل شوی. د ځینو رپورټونو په اساس په رسول اصفهاني تور پورې و چې د ایران د اقتصادي وضعیت په اړه په بهرنیانو معلومات پلورلي او د همدې جرم په خاطر هم د ضمانت ورکولو ته اړ ایستل شوی و. دا لومړی ځل دی چې د ایران او 15 جمعیو هیوادونو د اټومي تړون یو مرکچي رسول اصفهاني په بند محکومیږي. ایران اټومي تړون له نړیوالې ټولنې سره د دغه هیواد اوږده لانجه نسبتا هواره او نړیوال بازار ته د ایران لار پرانیستله. د ایران او د نړۍ د 15 جمعیو قدرتونو اټومي تړون په اساس په ایران بندیزونه لري کیږي او دا هیواد هم د یورانیمو له بډاینې لاس اخلي.
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
د ژوند رنگونه
خورته د نمبر تاوه
میراج بیبی
څو ماشومان لري؟
سلور.
اصلا د کوم ځای اوسیدون کی؟
هلمند.
اوس په دکرتی نو کی؟ څو کال کی چې هلمند راغلی؟
د هلمند لس کال کی چې راغلی.
دلته جنگ جګړې وچې؟
او هلته جنگ او د جنگ د لس دلته رالو دلته چرالو دغه پر دغه پر دغه مینه باندې پراته د دغه سړک پر غاړه زما سړی دغه شراکت سره وتی خلکو شاید کې بعد د دولت نظم ته په سپه کار دی. زوی مې نسته دغه سلور کښنه کښنه ماشومان مې دغه مشر لور چې مې دی اته کلن او کلن دی دغه بل چې مې دی 15 کلن دی بل چې مې دی 3 کلن دی دغه مې چې دی دغه یو اوس دغه کال پوره کیږي په دا بل میاشت کې کال پوره کیږي دغه د خاوند مې دغه یو کال کیږي.
اوس چا سره اوسیږي؟
اوس دغه د خواش سره اوسیږي. د خواش هم دغه سپین سره د خواش هم کونډه د خواش مې د کور مزدوره کوي بیا هغه ماته راوړي ماته خرڅ خوراک راکوي نور لیورونه مې هم لاس په لاس ناست دي لیورونه مې دونه پیدا کوي چې هغه خپل اولاد چلی یو ګوله ډوډۍ په وسه کیږي راکوي. زوی مې هم نسته چې یو کار راته وکړي.
ته چې کار کولای شي؟
نه کار خو کولای شي.
خیاطي چې
دې او خود مې زده چې راته پیدا سي د ګوله ډوډۍ د پاره اړینو خیاطي ماشين پیسې غوړي دغه سکیږي یو شی غوړي دغه خونه کیجی به پیسو خونه کیجی
اوس ځوان څومره سخت مخ ته راوړل
ځوان ته سخت دغه کنډواله کنډواله ته پدغه کنډواله کې زما ژوند زه پدغه کنډواله کې زه خپل زندگی تیروم نو څه وکم څوک نه څه چاته و څه مسلمان راس چې راکه خود ته څه حياتي مزده د حياتي کوله سمبل د امریکا مزده د کوله څه خور پلاس کوم شي نه څه وخت وکم نه لرم شي نه لرم وسنه نه
دا د ژوند رنگونه او د ازادي رادیو اوله نیم ساعت خبری مجله دویمه سهارنۍ نیم ساعت خبری مجله له ساتار فروغ نه ووري.